سلامونه وخت مو بخیر خرغ لاس د دې محل خبرونو ته د دې خبرونه ډیره برخه ده زمو حق د خبرونه ته ځنګړې شوی د خطرغي د مخه خبرونه د بدخشان د جرم لسالې په فارغان منچ کلی کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او بزګرانو ترمنځ نښتې د درېمې ورځې لپاره هم دوام لري. د ځایي رسنیو د راپور له مخې کلیوالو هڅه وکړه چې په دغه لاریون کې د طالبانو لخوا د وژل شوي مړی د لاریون پر مهال له ځان سره وګرځوي. راپورونه وایي چې د طالبانو پوځي چارواکو د دوشنبې په سهار وختي سیمې ته اضافي ځواکونه هم ولېږل. راپور وایي چې د کوکنار یو شمېر کروندګر او ځایي اوسېدونکي چې سیمه ییز طالبانو ملاتړ کوي غرونو ته ختلي او د طالبانو د ځواکونو پر وړاندې دفاعي دریځ نیولی دی. سرچینو ځینو ځایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو یوې ډلې د بدخشان د جرم ولسوالۍ په فارغامنچ کلي کې د کوکنارو د کروندو ویجاړولو په هڅه کې له بزګرانو سره نښته وکړه. د طالبانو مشر ملا عبد الله خانزاده په افغانستان کې د طالبانو تربیه وکمنې دروسته د کوکنارو پر کښت او قاچاق د بندي سفر مان ساده کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې مخکې هم د کوکنارو د کار د لمنځوړلو پر سر ورته نښتې او لاریونونه شوي دي. د افغانستان د شل اوریز سیالۍ کپتان راشد خان په تیرو 15 کلونو کې د لنډ فارمټ په غوره 15 لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړ. د کریک انفو ویب پاڼې د مفصلې څېړنې له مخې له 2000 میلادي کال تر 2015 کال پورې د ټیشل غوره 15 لوبغاړو د لیست په سر کې راشد خان راغلی دی. د کریک انفو د تحلیلي راپور له مخې د لوبو پر پایلو د هغه اغېز په بېلابېلو لیکونو کې د هغه فعالیت او توپ وهنې د کرکټ په تاریخ کې له 15 نورو غوره لوبغاړو سره پرتله کړې ده. په دې لیست کې یوازې زی متخصص تو بچون کې دي. راشد خان د خپل مهارت او ریکارد ماتونکو لسرورونو لامل د دوی په مینس کې لمړی مقام ترلاسه کړی دی. د لیورپول سلورم مینوال هغه وخت سخت ټپیان شو چې یو موټر د خلکو پر ګڼګونه ورغی. د برېټانیا پولیسو د جون په 26 د سه شنبه په ورځ یو 35 کلن سړی د هغې پیښې په تړه ونیو چې په لیورپول کې د فوټبال اتلولۍ جشن په یوه ناورین بدل کړ. په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان روغتون ته یوړل شول. د سلور ټپیانو حالات نازک ښودل شوی چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. پولیس اعلان وکړ چې دا ترهګریزه پیښه نه وه او د بل چا په لټه کې نه دي. د موټر چلونکو هویت لا تر اوسه نه دی څرګند. د امبولانس چارواکو په وینا شاوخوا 30 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې په ځای کې د 6 کسانو درملنه وشوه او د یو کوچني په ګډون 4 کسان تر موټر لاندې بند پاتې وو او د وروجونکو په مرسته وژغورل شول. په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې ښیي چې موټر په چټکۍ سره د ګڼې ګوڼې په منځ کې ګرځي، پر ځینو خلکو خیژي او بیا تر درېدو وروسته بیرته حرکت کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناک وبلله او د بیړني حالات کارکوونکو د قربانیانو ستاینه وکړه.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه وخت مو خیر. د ازادي رادیو اونی ز خبرونه د ازما حق ته خرغ لست. په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تازه د لسګونو ښځو د جبري نکاح او د غرس د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسګونو قضیو د مخنیوي ادعا کړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې دعوه کوي، د دوی پر وړاندې دې د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. د ښځو د حقونو دغه فعالانې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبانو حکومت په تېرو د پاسه درېو کلونو کې تر ډېره په ښځو سخت محدودیتونه لګولي چې له امله یې په کوره دننه ښځې له سختو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د می په 23 میدا کړی چې په تیرو میاشت کې په افغانستان کې د لسګونو جبري نکاحو او د کورنۍ تاوتریخوالي د قضیو مخه نیولې او د غرضې میرمنو ته د میراث د حق په ګډون د مهر حق هم اخیستې دی. نور جزئیات په تیر پورکې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان د وروستۍ څرګندونو په اړه چې ویلي دي د ښځو شرعي حقونو ورکړې ته ژمن دي وایي که طالبان په رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو د ورکولو نیت لري، لومړی دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي، اول دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي، تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي، د دوی هر ډول دروغ او اداګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغې بیش نیست.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې 24 میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیسته دی. هغه د دغه پیښو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي سلویخ میرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلي او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورنۍ تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر
کدوم پداسی حال که چه تقریبا د طالبانو هر غړی دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم لکه موږ رنجونو سره چې د خپل د جبري نکاح دی ودونه دي، که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوا کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي، نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې په ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیرستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولی او بیا تر ډېره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډېره د ډېرو پیسو په بدل کې ترسره شوي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د 13 اپریل په 28مه په غور ولایت کې د عبیدې په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولی و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ورول او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو ضد په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل ایکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبلیو ایچ او له قوله ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
پر همدې موضوع را سره نن په خبرونه کې به زموږ درنې میلمنې برخه ولري. یو په همدې موضوع باندې به موږ سره وغږی دا چې ولې تر دې دمه د ښځو حقونه نه دي ورکړل شوي، آیا یوازې د جبري نکاح مخنیول د ښځو د حقونو په برخه کې د تایید یا د تامینېدو په برخه کې مرسته کولی شي کنه؟ پر همدې موضوع را سره په خبرونه کې را سره د ښځو حقونو فعال غلي رابعه ستانکزۍ، د ښځو د حقونو فعال غلي ګلۍ ولي او تر څنګ یې د ښځو د حقونو فعال خبریال غلي مینا اکبري را سره وصل شوې دي. درنو مېلمنو تاسو ټول د خرغلاس ویم پیل به اغلی ستانکزۍ له تاسو څخه وکړم چې د ښځو د حقونو په برخه کې څومره تغییرات راغلي. رښتیا هم د کوم مسایل چې طالبان اشاره کوي په هغه کچه باندې د ښځو حقونو تامین دي په افغانستان کې؟
مننه اغلی احمدزۍ، سلامونه تاسو ته، درنو خویندو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم که مننه تاسو له پوښتنې څخه هم که موږ وګورو چې د ښځو په وضعیت کې څومره بدلون راغلی، خو ټول هیڅ مثبت بدلون تر سترګو کېږي نه. ټول هغه منفي بدلونونه چې تر سترګو کېږي او څرګند دنیا یې ګوري، هغه بدلونونه د افغان میرمنو او نجونو په ژوند کې راغلی په د څلورو کلونو کې، او هیڅ توجه نه ده ورته سوی، هیڅ نوه توجه نه ده ورته سوی. دوی وایي چې د ښځې حقونه مو ورکړي، یا د په ټول افغانستان کې د دوه اشتو ښځو لپاره موږ مهر وټاکه، یا مهر واخسته یا کوم حقونه چې دوی یادوي. اولین حق دیو انسان لپاره دیو شخص لپاره هغه ژوند ده. دوی د افغانستان د ښځو او نجونو څخه د ژوند حق اخیستی، بیا د تعلیم او د کار حقونه اخیستی. دا حقونه چې ټول په اسلام کې راغلي، اول د ژوند حق ده چې هغه برابر دیو انسان حق لري، دیو نارینه برابر حق لري. هغې نه وروسته د تعلیم او د کار حق ده، بیا د واده د انتخاب حق ده، د میراث حق ده، د مهر حق ده. دا ټول هغه شرعي حقونه دي په اسلام کې چې ښځو ته ورکړل سوي، خو اوس د دوی لخوا ټول پی درول سوي. ممکن که چیرې دوی کومې ښځه ته یا د چا عریضه ورته کړې وي او هغه برات اخیستی وي، اتمن یې څوک پېژانده، اتمن نارینه ورسره وو، اتمن کومه داسې پېښه سوې وه، راځي دا د دوی راپور ګواکې دا ومنو چې دا کار څه وای. خو که مونږ د افغانستان نیمایي فیصد ښځې وشمارو، 100 میلیونه ښځې، په 100 میلیونو ښځو کې دوی د 200 ښځو لپاره د بهر د غوښتنې حق وي حکومت کې. دا یو جالبه، دا یو واقع، دا د ټوکې خبره ده چې بیا دوی دا په ګزارش حکومت والی په داسې یو خوسي راپورونو باندې نه کېږي. هغه زمینه غواړي، دا محکمه چېرته ترسره سوله، د مجرمین څوک دي، چېرته جزا ولیدې ویني لیدي. دا ښځې چې دوی وایي چې مونږ وژغورلو له تاوتریخوالو څخه، دا یې تاسو راپور ما مخکې ولوسته، دوی ویلي چې مونږ تقریبا 100 ښځو ته یا څومره ته چې د مخنیوي د اجباري نکاح د مخنیوي لپاره مونږ هڅې کړې دي او دام شند کړې. دا اوس دا ښځې اوس چیرې اوسیږي؟ دا ښځې اوس په امن کې دي؟ د دغو ښځو لپاره یا دغو نجونو لپاره د کار یا د ژوند هوساینې زمینه برابره ده یا نه ده؟ دا خو تش په ویلو نه کېږي چې مونږ دوی ته حق ورکوو یا چاته هم د میراث حق ورکوو، ولې دا د قانون کرښه نه ګرځي. دا چې شریعت ورکړی، دا په یو اسلامي حکومت کې باید قانون ورګرځي، دا باید ابلاغ سي ټولو ته وایي چې دا باید ورکوي. د نه ورکولو په صورت کې باید یو نفر دومره مطمئن اوسیږي چې هغه ښځه یې که نارینه یې چې په حکومت ته عریضه وکړي یا خپل شکایت د یو چا په وړاندې وکړي. خو چیرته یې وکړي، څه رقم یې وکړي؟ دا په افغانستان کې دا د واقعیت لرې خبره ده. او که دې ته د رسنیو مکلفیت ده، اوس تاسو باید دا وڅېړئ. ګورې، هغه نجلۍ ځان ته اور واچوله په بل ولایت کې، ځکه یو د افغان میرمنو باندې چې کومه ستونزه ده، زه دا نه وایم چې دا یوازې په هزاراو ده، په تاجکو ده، په پښتنو ده، دا په ټولو افغانو میرمنو ده. او که مونږ غواړو چې حق وغواړو، مونږ یې د ټولو ښځو لپاره غواړو. داسې نه کوو چې د کندهار لپاره یې غواړو، بدخشان لپاره یې نه غواړو. نو هلته داسې یو کس لپاره چې هغه په حکومت کې د هغه په نظام کې د هغه زور لري، یو نجلۍ پسې ورځي او هغه نجلۍ وایي چې واده نه درسره کوم، او دوی هغه نجلۍ دې حتی رسوي چې نجلۍ ځان سوځونه کوي یا ځان له منځه وړي، د هغې ځواب چا ویلی؟ د هغه لپاره، د هغه سړي لپاره کوم قانون، کوم محکمه دایر شوه؟ د هغه سړي نوم هغه له وظیفې نه لرای شو؟ نه، هېڅ داسې یو راپور خپور نه شو چې د هغې سړي یا خپل جزا لیدلی وي یا کوم محکمه پرې تېر شوی وي. نو دا راپورونه چې دوی ورکوي، او دا کومه انګېرنه چې مونږ کوو چې په 10 کلونو کې راغلی، دا یو مثبت بدلون نه ده. برعکس، د افغانستان د نجونو او ښځو پر وضعیت باندې منفی اثرات یا منفی اغیز راغلی دي، منفی بدلون راغلی په ژوندانه کې. هېڅ یو مثبت اغیز مونږ د افغان میرمنو او نجونو په ژوند کې نه ګورو پیدا په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي ورزو. اغلی ولی تاسو ته سلام او په خیر راغلی. خبرونه ته تاسو راته د ښځو اساسي حقونه په افغانستان کې تعریف کې، دا غوښتل چې یوازې د نکاد مخنیوي په برخه کې دغه حقوق ورته ورکول کېدلی سي یا تامینېدلی سي کنه؟ شته ډېر اساسي حقوق چې هغوی نه افغان ښځې محرومې دي؟
بله، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو او درنو اوریدونکو ته مننه بیا ستاسو د سوال څخه. د ښځو حقه حقوق به اوس موږ تاسو خبرو کو، په دې چې د حقوقو مسأله ډېره یو وسیع مسأله ده او ډېر بحث غواړي. دا چې په پخوا کې ښځو ته کوم حقوق د قانون د نظر ورکول سوي وو، او دا چې د کومه اندازې پورې دا حقوق ورکول سوي وو او پلي سوي وو په عمل کې، هغه به جلا بحث وي. په دې خاطر چې ډېر وخت په بار کې نیسي، موږ تاسو په دغه دوره باندې چې متاسفانه طالبان حاکم دي، او په زموږ تاسو په ټولنه باندې او په شوز باندې دغه کې باداری کوي او حقوق فرامین صادروي ساعتو غړي چې دلته د شوز حقوق تر کومه اندازې پورې در پښولان دي. زه فکر کوم چې دا د ټول تاریخ کې یعنی غرترین یو د شوز په مقابل کې یو ډیر تور او ډیر خراب دوره ده چې د شوز حقوق په سیستماتیک شکل در پښولان کیږي. بیا دغه منافقت یو څنګ ته چې بیا ادعا لري چې موږ د شوز حقوق ورکړي دي، موږ دا کار وکړي دي، دا دغه فرمان په اساس موږ دا کار کړی دي، په داسې حال کې چې لکه موږ خو شي اشاره ورته وکړه، دا یو ډیر کم حرکت دی چې که رښتیا هم دوی کړی وي، اول خو د رښتیا هم د دغه خواندو چې فرضاً که د دوی د اجباري نکاح څخه جلوګیري شوي او یا فرضاً د دوی ته مهر ورکول شوي، نو دا څوک دی دا د دوی نوم نشان ولې چا نه دی درکړي، او یا فرضاً هدي عقل کې پرایوسي ساتي خلاصه، نو هدي عقل هغه ځای ولایت خو به باید معلوم شوی وای، نور هغه جنایتونه چې د شوز په مقابل کې کیږي هغه داسې کانه کوم تر ویژه هیڅ څوک تر هیڅ واشتر واژه نه په خبريږي، او دغه دوه ویش نه فار سر چې د دوی په نظر کومه کړی دی دا بیا ټول رسنیس کیږي او راوزي. متاسفانه دا داس خلکو سره زموږ تاسو بدبخت ملت سره سره کار دی چې دوی د دولت په ساته کې د دولت په کچه دوی دروغ خبرونه نشروي، فیک نیوز نشروي، او د شوز حقوق د ټول خلکو حقوق دغه کړی دي، پایمال کړی دي، خو موږ باندې د شوز پر حقوق باندې خبرې وکړو چې وخت ډیر ونه نیسي، نو د شوز حقوق دوی په سیستماتیک شکل د شو لاندې کړی دي، په دا خاطر چې دوی د مکتب دروازه تړلې ده او د دوه ویشتو نفرو د مهر اخیستلو بیا
بله بیا به هم غلی ولی موږ سره په خبرونه کې واصله سي ورګرزو بیرته مغل سنګزي تاغل سنګزي د خزو د تعلیم حق ته ک درناوی موږ تاسو ګورو چې بله واغلی ولی موږ سره بیرته واصله شه مهرباني غلی ولی
وای مز ما خبر در دا ځای رسیدلې و چې دوی چې دغه د میلیونونو نجونو پر مخ مکتب د مکتبو دروازه په انتونو او د زده کړو د مؤسساتو دروازه تړلې دي، د کار حق یې ځینې اخیستې دي، په ټولنه کې د وضعیت او دریز ورځ په ورځ خرابېږي، د اقتصادي مسؤلیت سره مخ شوي، د قانوني د دولتي د هر رقم هیڅ رقم مسؤلیت دوی وسوځو ته نه دي برابر کړي، او د دوه ویشتو نفرو چې بیا حق یې مهر یې وراخیستی یا د اجباري نکاح سره ګرځولي دي هغه بیا منت اجدي. دا داسې زدو نقص خبرونه دي چې دوی خپله زما په نظر د دې پر ځای چې نشرې کې باید دوی په وشرمېږي، د یو مفتخره د ویاړلې ملت په حق کې، د ویاړلې ملت د ښځو په حق کې دا دومره جنایت دی چې اصلا الفاظ فکر کوم چې وداغه نسته. نو د مکتب دروازې یو مخته ورته تړلې دي، نور حقونه چې اخیستي دي، او د میراث حق بیا ورکړی دي، نو دا د میراث حق څه په وکم چې محکمې ته زه اجازه نه لرم چې ورسم او میراث بیا راکوي، نو دا بیا څنګه راکوي؟ ته دا زیاتو نقص خبرې دي، دوی خپل هم په پوهیږي چې دا ډیر بد کار دی، او هر خبر چې راوځي در هغه بل خبر خرابتر وي.
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسي هغه لستانګزی که پر د تبعیض باندې موږ تاسو غږیږو، د ښځو پر وړاندې دغه د تبعیض دوام د څه لپاره ده، ولې دوام پیدا کړی دی، سره دی چې دومره غونډې وشو، دومره بحثونه وشو، په نړیواله کچه بحث وشو چې باید دغه تبعیض د له منځه یوړل شي، خو لا هم دغه تبعیض روان دی، عوامل یې څه ده؟
مننه. تبعیض په اصل کې که داسې تعریفه وو چې د دوی له ذهنیت او له پالیسۍ سره دوی له همداسې یو ذهنیت ته روزل شوي دي، همداسې په همداسې ذهنیت سره دوی لوی شوي، دوی د دې توپیر نه کوي، دوی ته ښځه هېڅکله د یو کامل انسان حیثیت نه لري، دوی هېڅکله دوی که لس کله اوس پاتې شي، دوی که بیا هم راځي، دوی که بیا راځي، د دوی مفکوره نه بدلیږي او نه چینجېږي د ښځو په وړاندې، ځکه چې دوی وایي دوی همداسې رالوی شوي، دوی همداسې دغه یې منلی دي، او دا به هېڅکله هم په دوی ونه مني چې دوی د ښځو په وړاندې له تبعیض څخه کار وانخلي. دوی تبعیض، جنسیتي تبعیض، خپل حق بولي،
دوی وایي چې دا د مونږ حق ده چې د په ښځو باندې حکمروایي وکړو، په ښځو باندې ظلم وکړو، تیری وکړو. ښځه صرف زما د کور خدمت کوي، ما ته د ماشوم زیږي، زما نسل. په دې لا نه پوهېږي چې دا ښځه که څومره همداسې کچې کې ساتل کېږي، دا بیا همداسې اولاد روزي، همداسې د مونږ او تاسو بل نسل ته باسواد ښځې او میندې به نه وي. ورو ورو به هماغسې بې کیفیته ټولنه رامنځته کیږي، او په هغه ټولنه کې به دغه رقم ته انسانان چې هغه هیڅ فکري هغه ونه لري، ځکه چې یو مور په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. یو ماشوم ته چې په ماشومتوب کې د مور له خوا یو تربیه، انګیزه او احساس د غرور ورنه کړی شي، نو هغه ماشوم هماغسې بې روحیه هماغسې لوی کیږي لکه چې دوی باندې په مدرسو کې په وارخا او په بار بار په دوی تجاوزونه سوي، په دوی ته په ټیټه سترګه کتل سوی، دوی نه هماغه رقم لوی سوي، هماغه رقم ته ټولنه غواړي. دوی هیڅکله نه غواړي چې دا ومني چې ښځه یو انسان ده، ښځه د ما برابر حق لري، ښځه شعور لري، ښځه اداره کولی شي، ښځه همدغه رقم ته چې ماشوم روزي، دنیا، د کور چارو ته پاملرنه کولی شي، رسیدګي ورته کولی شي. همدغه رقم که ښځې ته زمینه برابره سي، باید ښځې ته چاپېریال برابر کړو، باید ښځې ته تعلیم ورکړو چې هغه زموږ آینده نسل وروزي. خو دوی له بعده مرغه چې زموږ راتلونکی، زموږ د هېواد راتلونکی واژني، او دا په ډېر سیستماتیک ډول په ډېر یو هغه منظمه پالیسي دوی مخته ځي او دا وړاندې کوي. اوله کې ګوري پانتونونه یو څو وخته خلاصو، مکتبونه یې بند کړل، بیا یې هغه بند کړ. اوس کال په کال ممکن دا مکتبونه هم بند کړي، دغه معلمین به هم یو څو کاله وروسته تقاعد شي، بیا به نه په د معارف په سکتور کې ښځه تاسو ویني، نه په دې صحت په سکتور کې. بیا به دوی ځینې همسایګانو نه په لوړ معاش یو څو ښځې راولي، په یو څو شفاخانو کې به یې نمایشي مقرره کړي، او دوی سره بیا هغه حکومتي امکانات ټول د افغانستان نن د دوی په لاس کې ده. دوی کولای شي چې خپله ښځه یا مېرمن یا لور یا خور همسایه هیوادونو ته بوزي. خو د مونږ ولس خوار ده، ټول فشار په ولس باندې ده، ټول درد له ولس وځي، او دا په راتلونکي کې یو ډېره بده اغیزه کوي، اقتصادي اغیزه کوي، ټولنیزه بده اغیزه لري په ټولنه باندې، چې مونږ یو بې سواده ټولنه، یو نافهمه ټولنه به ولرو، او د اقتصاد له وجې به هم خراب یو، او د اعتبار له وجې به لکه اوس چې خلکو ته په دنیا کې افغانان ارزښت نه لري، له دې نه به لا به ترسي، او افغانستان به د سربازګیریو او دغه د ارج و مرج په سیمه کې د ارج و مرج د سربازګیریو یوه خاوره یي. د افغانستان دوی په سیستماتیک ډول د افغانستان نوم، د افغانستان جغرافیه له منځه وړي په دغه رقم، په دغه پالیسي کې دوی مخته ځي. نو په دې کې لوی لوی پلانونه دي، دوی د نورو پالیسۍ او د نورو منطقوي نیابتي جګړو ته نوره لا زمینه برابروي، او هغوی ته د ښې بستر یو هغه جوړوي، یو کور، یو هغوی ته کور او کوټه ورکوي، هغوی ته د انسانانو د تولید زمینه برابروي، چې څنګه وکړی شي چې د هغوی هغه مدرسې، د هغوی هغه د جنګي مورچلې ډکې وساتي د افغان میرمنو په د اولادونو په واسطه. د دې لپاره دا په کار ده چې افغان ولس کینی، اولاد افغان ولس دوی له غاړې ونیسي چې دا د مو حق ده. که تاسو یې په عواقبو نه پوهېږي، دغه عواقب ورته تشریح کړي. خو دوی پوهېږي، دوی په عواقبو باندې پوهېږي، لاکن دوی مامور شوي دي په همدغې، دوی د همدې لپاره راغلي چې همدغه پروژه دوی په افغانستان کې پلی کړي، او د افغان خوار ولس چې په دغه څلوېښتو کالونو کې د همدغو بې انتفاقیو، د همدغو بې هماهنګیو چې دوی په خپل منځ کې یووالی نه لري، هغه ملت له منځه تللی، ملي یووالی فکر له منځه تللی، اوس زمینه همدغه ته برابر شوی چې دغسې یو ډله دې راشي، څلوېښت میلیونه خلک دې په خپل ګراو کې ونیسي، شل میلیونه خلک دي، شل میلیونه ښځې او نجونې دي له خپل شرعي حقوقو څخه محرومي کې. دنیا ورته ګوري، داسې نه ده چې دنیا په دوی باندې نه پوهېږي، خو دوی همدغه رقم ته مامور شوي په دې باندې. او دا که دوی وایي چې دا دوی فرهنګ ته رنګ ورکوي، او وایي چې دا به د موږ د ټولنې فرهنګ او ټول تمدنونه چې رامنځته شوي په اوله کې انسانان دومره چای نه درلودو، پسته پسته را جوړوي، پسته پسته را جوړوي. که موږ سل کاله مخکې عربستان وګورو یا نور اسلامي هیوادونه وګورو، خو خلکو کار وکړو، خلک ځانونه رسوي، خلک د دنیا سره ځان سیالوي، دوی هغه شی نه کوي، دوی لا شاته ځي، دوی شاته ځي. د همدې لپاره دوی راغلي دي چې د افغان ولس د احساسات، نوم، اقتصاد او هر څه چې موږ درلودو هغه له منځه ویستي.
مننه، ډیره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. اغلی ولی، د زده کړو په برخه کې موږ تاسو غږیږو چې د طالبانو خو د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو بندول اغیز همدا اوس څومره په ټولنه کې احساسیږي؟ ټولنه کومې خواته روان ده؟ څومره تشه رامنځته سوې ده؟ دغه مسایل دي چې خپله ډېر شمېر مېرمنې دي، دغوی فعالان دي، خپله افغان نجونې دي چې د غږ پورته کړي، چې غږ باید مکتبونه پرانستل شي، پوهنتونونه دې پرانستل شي. په مجموع کې دوی غږ نه ده اورېدل شوی، بیا په ټولنه کې که اغېز باندې وغږېږو څومره اغېز احساسېږي؟
اموسی خور، یعنی واقعا یو بشري ناورین دي، بشري ناورین دي چې زموږ تاسو سترګو ته تیریږي. او دغه د ظلمت دله چې پر قدرت اخیستې دي په زور، په جبر، په داخپل جهالت پر خلکو باندې حکم روایي کوي. داسې یو رقم جادوی په خلکو کړی دي چې موږ لکه خلک چې لکه یو ټول ملت چې خپس کې نیولي، چې نارې وي او هیڅوک اواز نه اوري، په نیمه بده او نیمه ویش حالت کې پر انسان باندې رقم حالت راځي. هغه سي حالت کې ما ته خپل ملت دغه رقم ایسي، مخصوصا زموږ خوندې چې په در سیستماتیک ظلم لاندې یڅلور څلور ښکاله یو جنگ تحمل کړی دی. در هیڅ رقم حقوق او هیڅ رقم امتیازات نه دي درلودل. د دا څلور څلور ښکاله جنگ وروسته بیا دوی پر مسلط شول او په دغه شکل دغه کوي په خپل وطن کې، په خپل حدود اربعا کې دوی دا رقم د خپل حقوق څخه محروم کړی دی. او هیڅوک هم په داد نه رسیږي. دغه شزي دغه خوندې هیڅ رقم چاره نه لري، هیڅ رقم د شکایت ځای نه لري چې دوی ورسې هلته شکایت وکړي. او دا چې کم تشه به پرېږدي، دا به فکر کوم چې په سوونو کلونو موږ دغه تشه نه شو بیرته ټاکولی. نه یوازې دغه چې دا فزیک دغه وبولو چې فرضاً دوی ولاړسي فزیک په مکتب کې کښېني او درس زده کړي، د هغه درس د زده کړې څخه به دوی شاته پاتې شي. یا د دې سره نور عواقب دي، رواني حالتونه ده د ښځو د خپل په دا ټولنه کې د ښځو د نجونو درې څومره ضعیفه کېږي. په دا کور کې بیا دوی ته هم په سپکه سترګه کتل کېږي، د خسر په کور کې بیا هم دوی ته په سپکه سترګه کتل کېږي. د دوی به خبرې نه ایسته، د دوی به معلومات نه ایسته، دوی به مطالعه نه لري، دوی به بې سواد دي، د دوی به د جبر قبول کړي، د جبر قبلې د خپل د انسان روان او 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 ذاتي ور خرابوي، ذاتي ور نابودوي. اصلا نو موږ تاسو د جبر کې دا څلور څلور کاله جنگ جبر کې ایسته کو، دا خو نو دا خو هیڅ ضرورت نشته. دا خلکو چې دا نړیوالې تاریخي پالیسي او تاریخ ظلمې وطن ته راوړي دي او پر خلکو په مخصوصا پنجونې په دغه شکل باندې تطبیقوي، دا خو بیخي د اوسني ژوند سره ډېر مخالفه چم دي. د ښځو د حقوقو په مقابل کې یو ډېر غټ ظلم دي، یعنی واقعا یو بشري ناورین دي.
مننه. ورزو، زمونږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرخه دی، دا اوریدونکی بر واخلو چې اتل صاحب دی او اتل صاحب وګور چې خبرونه کې څه نظر لري. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني.
وعلیکم السلام وسی احمدی خور، سلام تا ته د ازادي رادیو ټولو کده من اوریدونکو ته، هم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه ژوند دې وسی، مهرباني.
خدای دې خوشاله ک خورجانې، دا کوم خور چې خبرې وکړي، خبره ده چې دا وسی احمدی خور سره په حقیقت څخه سرګنه پټي. خورجانې خبره ده چې ملاقات لکه دا خور چې ول چې دا ستوره شپه ده، خدای نه خواسته د ظلم حکومت راغلي دي پر خوند باندې، دا چې جبر اخیته دي. خورجانې موږ خدای ته داخل په افغانستان کې ژوند کوو، د ستوره شپه ملاقات ده ته د پخوا په طلب باندې لکه شنه چې په خوا شارو ته تللی. خورجانې یو پلاسه ترغه په خدای چې په شارو کې ډیره سوي دي او د ظلم جبر ولا شروع دي. اوس ګوره دا خور اشاره وته وکړه چې مثال یو توره شپه پر افغانستان راغلي ده. توره شپه خو خور د تیر حکومت پر مهال وګوره د میراث حق چاته نه ورکې دي، شوز ته حق حقوق د میراث نه ورسېدل. خورجانې مثال د خبرې کونډه د خپل سر نه و چې خاوند دی وفات، خورجانې لیوار براولار په زور به ځان تکښینه ول د میراث حق چاته نه ورکوي کې. د خورجانې وزداد الحمدلله د اسلامي امارات پر اتاګه سره د میراث حق دا حقوق خورجانې راځي وس الحمدلله د افغانستان په ټولنه کې شوز ته ورکوي کېږي. فقط یو د ذکر موضوع د خورجانې هغه حکومت د سینې دی ویل چې مثال مش پر مخ باندې د ذکر مخالف یو هغه د شیخ صاحب مبارک ویل چې مش د اصول په چوکاټ کې مثال زمينه ورته برابر وو. کته نو توقع شوتلې د خورجانې خود سي تورش په ولاکت ما پر خوند باندې د کشرو په صفات وزي احمدي خور دغه ژغ دی چې تاسو د نړیوالو په خبرو باندې مغولې نړیوال ګور هغه نړیوال د خورجان شل کال دلته زمر پر خوند باندې بمبارونه کول زمر ماشومان را لشيدانه ول دغه زمر خوند دا وځ د زمر کوم خورچ خبر کی دغه سیاست را لشيدانه ول خورجان ای هغه ظلم نو دا وس خورجان په غزي کې کم حال شروع دي کم نارون شروع دي الته شي نه دي الته دا بشر نه دي خورجان د نړیوال چې د افغانستان د حقوق ناریوي د حقوق د ټکداران خورجان هغه هم داسې بشر دي هغه هم داسې خوند دي هغه هم داسې مندي دي دا غوږ غ دیول نه پته کې خورجان چې دوی په رسنۍ کې وایي چې د افغانستان د شوه حقوق مې ورکوي وي الحمدلله د شریعت په چوکاټ کې وسیع مدي خور په خدای قسم درته هم کوم حقوق چې خدای او رسول ورکړي هغه ټول د اصل توګه وسیع وسیع مدي خور د څه تور شپنه ده لکه دا خور چوله
ډیر زته مننه ژوندې سمننه اغلی تاسو کوم نظر لري یا کوم ویل دغه اتل څه په خبرو کې لري کنه شته حقوق ته په کتو چې دی ویلي